سلامونه استوري مسوي وخت د ماجګر پنځه بجې سوین د زیارت ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړي کې به د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان امریکا د انتخاباتو په اړه به رپورټونه، څېړنې او مرکې ولرو. خو په پیل کې به ګلای استوار ورکړو چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی په کالام کې په سلګونو خلکو د فوج او پولیسو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي جدي هڅې کوي تر څو یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کېږي وساتل شي. او د آسټریا یو عدالت یو مشکوک پاکستاني وګړي فرانس ته د حواله کولو فیصله کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د سوات په سلګریز سیمه کالام کې تیر ورځ په سلګونو خلکو د فوج او پولیسو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د کالام بازار صدر راحت خان نن مشال اړیدو ویل چې شهزاده نومي یو تن د پولیسو او فوج د سخت رویې او ځای په ځای تالاشۍ له وجې خودکشي کړې ده. بلخوا د کالام تھانې ایس ایچ او سلیم یوسف وایي د دغه تن د خودکشي وجه معلومه نه ده. هلته په سوات کې د فوج لخوا په دې اړه کوم موقف مخکې ته نه دی راغلی. نن د خیبر ایجنسی له تیراکو کو خیلو نه به کور کړل شو خلکو په جمبرود کې د خپل حقوقو لپاره یو جرګه کړی ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته هم د نورو قبایلو سیمو په شان حیثیت ورکړل شي. یو مشر ملک زر محمد نن مشال رډیو ته ویل
کین موږ په دا کله منیو چې موږ لا پاکستان حکومت جنا ساکا ورور په حیثیت باندې کسي موږ وتا ساکا کسو دو منا ساکا غني ان 45 کې الحر شاجي ګل موږ دا ویو چې ته په حیثیت لري کو کې خل وداري گا و دې کو کې خل په حیثیت یو کا.
بلخوا چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه کډوالو ستونزې هواري کړي. نن په پیښور کې د ریلوی ملازمینو د خوشحال خان اکسپرس یا ریل ګاډي د نشکاري پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د ریلوی ملازمین پیښور پریس کلب مخې ته راجمع شوي ول او د مرکزی حکومت لخوا له پیښور چلیدونکو خوشحال خان اکسپرس ریل ګاډي د نشکاري پر ضد یې احتجاج وکړ. مظاهره کوونکو له مرکزی حکومت د نشکاري فیصله واپس اخستو غوښتنه وکړه. وی کچري حکومت د دوی غوښتنه ونه منلې نو په راتلونکو ورځو کې به ټول ریل ګاډي ودروي. مرکزی حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په پیښور کې خوشحال خان اکسپرس یو وازنه ریل ګاډي دی چې مسافر پکې په ارزان نرخونو سفر کوي. د پاکستان احتساب کامی اداري نیب نن د بلوچستان د مرکز کوټي خار په خواني میر یا خاروال مقبول لیړی د درغلي په تورنی ولیدي. په کوټه کې د احتساب د کامی اداري ویان عبدالشکور نن خبر اعلان کوي چې پر مقبول نه یوازې د نه اویا لک روپو درغلي تور بلکې د خپلو اختیاراتو څخه ناجایزه ګټه هم اخستې و. د نوموړي په خبره مقبول په ناقانونه توګه په کوټه خار کې حکومتي ځمکې د خلکو پر نمونو اړولې وي. د ویان تر مخه د پخواني خاروال پر ضد په 2008 کال کې د درغلي پلټنه پیل شوې وه. د پاکستان د داخله چارو وزیر د هغه پاکستانی نژاده برتانوي میرمن د مرګ د تحقیقاتو امر ورکړی چې خاوند یې دا کوي د کورنۍ د رضا بغیر په واده کول وژل شوی ده. د داخله چارو وزارت وای چودن نثار خان پرون پولیسو ته ویلي چې 28 کلنی سامیا شاهد د مرګ په لټنی توندې کړي. سامیا شاهد په پنجاب صوبه کې خپل کورنۍ سره لیدو کتل ورغلی و چې هلته مړ شوی ده. پولیس وای د رواني میاشتې په شلم نیټه ورته د سایما کورنۍ رپورٹ ورکړی وو چې په خپل کمره کې مړه پرته وه. د ځای پولیسو مشر مجاهد اکبر اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي دي کېدی شي چې دا د ناموس په نامه وژنه بي خو د وخت نه وړاندې څه نشي ویلي او د پوسټ مارټم رپورٹ د راتلو انتظار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جدي هڅې کوي چې افغانستان دفاع وزارت جدي هڅې کوي تر څو یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کېږي وساتل شي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن د یوې خبري ناستې په پای کې مشال رډیو ته ویل چې داعش ډله په جدي توګه ځپل شوی.
سیمی باید وساتل شي. هلته باید محلي پولیسو، ملي پولیسو، نظم عامه او کچېری ضرورت وي د ملي اردو بیزونه جوړ شي، عملته ځای په ځای شي، تحقیقات ورته وشي.
په ورته وخت کې د کورونا چار وزارت وایي تر راتلونکو څو میاشتو به په بیلابیل ولایتونو کې په یو وخت وسله والې ډلې په نښه شي. تاسو مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای هیلری کلینټن د هیواد د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره تر ټولو غوره کاندید ده. ولسمشر اوباما وویل چې په خپل اتک کلنۍ واکمنۍ کې د ترهګرۍ پر ضد کامیابه مبارزه کړې او اوس غواړي چې ولس دغه ذمهواري د ډیموکرات ګوند ولسمشریز کاندید هیلری کلینټن ته وسپاري. ولسمشر اوباما د پنسلوینیا ریاست په فلاډیفیا ښار کې تیره ورځ د ډیموکراټانو څلور ورځني کنونشن ته وویل زه په اعتماد سره ویلی شم چې هیڅ یو سړی او ښځه زما او د بیل په ګډون د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دومره اهل نه دي لکه چې څومره اهل کلینټن ده. ولسمشر اوباما د مخالفه ریپبلیکن ګوند په ولسمشرۍ امیدوار ډونلډ ټرمپ نیوکې هم وکړې او ویل چې هغه امریکایي ولس ویرول غواړي او ځان ورته د یو لوی محافظ په توګه وړاندې کوي. اوروسته خبر د آسٹریا د یو عدالت ویان پورن ویلی دی چې هغه مشکوک پاکستانی وګړي فرانس ته سپاري چې په مبینه توګه یې د اسلامي دولت وسلواله ډلې له هغه ترهګر سره رابطې درلودي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې په پاریس کې یو سدیش کسان وژلي وو. د لینز خار یو مقامی عدالت ویان ویلی دی چې دغه پاکستانی وګړي بل هیواد ته سپارل قانوني عمل ګرځول شوی دی. د آسٹریا یوې ورسپانې ویلی دی چې دغه مشکوک تن او یو بل الجیرایي وګړي د پاریس برید کوونکو سره په رابطه کې وو. دغه دواړه کسان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د سالزبرګ د مهاجرینو له یو کیمپ څخه نیول شوي وو. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه. اوس له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال سراج زهین د موسم حال او د کرنسۍ به یو
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی او نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپی 50 پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپی خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپی 90 پیسې او په 1.9 روپی 70 پیسې او یو یورو په 1.14 روپی 10 پیسې او په 1.14 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپی او 10 پیسې او په 28 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپی او په 28 روپی 60 پیسې او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 250 پیسې. او 293 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې پورس به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مله ګلای زو اوریدل د موسم او کرنسی حال تر تسراج سهیر دار کړی. په روانه خبری غړی کې د جنو نور رپورټون تر څنګه د مهم رپورټونه لرو. د سوات په کلام کې یو کس د پولیسو او فوج د سختې رویې لوجې ځان وشلې او شاریانو احتجاج کړی. د دوی غشتنه څه ده؟
د آرمی نه مطالبه زموږ دادا چې دا بے ګناه کم خلک د دې چار چر نه شي او دا دی اونې کو زموږ په خاص کر د کاروباري خلکو زموږ سیزن خو دېشي تباه شو.
د فاټا سنټرن وای په قبالی سیم کې د تعلیمي حالت شکولو په لړ کې د حکومت د ریشنلایزیشن تګلارا نه مني.
دا پالیسی دوی دا و چې د سکولونو معیار لګول و چې 70% په سکول کې د الکانو موجود دي او 70% نو الکان د سکول بخته.
تیر ورځ خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان اختیارات ځایي حکومتونو ته د سپارلو اعلان کړی و خو کونسلران څه شکایت کوي. د سوات سیلانی سیمه کلام کې تیر ورځ یو ځایی کس شاهزاده سینټ ودانګل او مړ شو چې وروسته د کلام خلک راووتل او احتجاج یې وکړ. دوی وایي چې د پولیسو او د پاکستانی فوج د سختې رویې له وجې دغه کس ځان وژلی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل به د نیاز احمد خان په ریپورت کې واورو.
د سوات سیلانی سیمه کالام کې په سلګونو خلکو د پولیسو او د پاکستان پوز په ضد احتجاجي مظاهره ها وخت وکړه، کله چې مقامی یو تن د پولیسو او فوز ناروا رویې له وجې سیند ته ودنګل. د کالام بازار صدر راحت خان وایي چې تیره شپه په سلګونو تنانو بازار بند کړو او د پولیسو او فوز په ځایونو کاڼي وشتل. د بازار صدر د واقعې په اړه وایي
دا یو هفته وخت کې بده کلام کې بم چې دا کم یو حالت جیون دا دو ورځې پولیس سره وو. پولیس نه چې کله دا فارغ شو آرمی والا دا وګختو مشران ورپسې لاړ او جته ضرورت دا سلور کسانو دې ته وې چې دا آرمی والا تاسو نه معلومات کړي روان شو لار کې بیا دې واپس شو او سیند ته ودانګل. دا هغه نه وروسته داخله مشتعل شو احتجاج کړی تڼې ته لاړو بیا آرمی دغه ته لاړ.
راحت خان زیاتوي چې نن هم د کالام لوی بازار د احتجاج په توګه بند کړی شوی دی او ولسی جرګه روانه ده او دغه رنګې پیښې د دوی سیمې ته لوی زیان رسوي.
لکه په خپله د بازار پرېزیډنټ یا ما دا قوم دا دغه رالو وای دکانونه به بند وي. قومي زور خو ډېری که نه دکانونه بند شو نو اوس جرګه ده د دې جرګې کې د دې غوښتنه بدایي چې یاره مونږ د آرمی نه مطالبه زمونږ دا ده چې دا بے ګناه کم خلک دا چار چر نه شي او دا دې ونه نه شي. زمونږ خو خاص کر د کاروباري خلکو زمونږ سیزن خو بیخي تباه شو. سالان کې کمرې نه ملاوې ده اوس سالان داسې دی چې بیخي چړ دی سیاحتی لیول باندې زمون کلام باندې ډیر زیات اثر لاړو او بس مونږ خو ډیر زیات انتهایی خفه یو. نور
تر اخیری اطلاع پورې د کلام ولس مړ شوی تن مړې د سړک په غاړه ایخو دی او د احتجاج په توګه خاورو ته نسپاري. په دا اړه مو چې کله د کلام تانی پولیس مشر ایس ایچ او سلیم یوسف څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
د بازار کې څوکیدار دی نه چې مونږ معلومات وکړو نو د انټروګیټ کړی دی او د علاقې حکومتي جوړ شو دا د مخې باندې پولیسو د خلک انټروګیټ کوو بیا به ورته پرېښودو لکه پولیسو ورته سویلی نه دي نه آرمی والا دی آرمی والا د صرف اطلاع به کړي چېرته چې یاره مونږ باندې یو څو ته پوسونه کوو راشه اوس لکه که په دې یو سړی خودکشي کوي نو خو لکه دا خو ریزن نه دی چې یاره یا زه پولیسو خېجولم یا زه آرمی.
په کلام کې د ولس او سیکیورټي ادارو شخړې په اړه مو سوات کې د فوز میډیا ادارې ISPR دوه غړو میجر قمر او میجر ودوس سره بیا بیا رابطې وکړي ولې د هغوی له اړخه څه قسمه ځواب نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سمره زو د پاکستان د بارني چارو د وزارت اونځي خبري غونډه تا او پاکستان بیا وايي په دې خبري غونډه کې چې په کابل کې د دې هیواد افغانستان او د امریکای د امنیتی چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه کې د پولي پر تنظیم او امنیت خبري شوی. پاکستان دا هم ویلي چې د ترګری د مخنیوي په لړ کې د افغانستان کومک د پاکستان لپاره مددگار ثابتې د لایسي خو په نه حل کې افغانستان دا تورونه لګوي چې پاکستان په دې پروسه کې مخلص نه دی خو پاکستان بیا پرله پسې پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان سولې عمل کې مخلص دی او غواړي چې ترګری ځخه ځان خلاص کړي. د خبري غونډې ته رابع اکرم خان زموږ همکار په اسلام آباد کې د غم ورغلې و او دا ریپورت یې لا غځای را لښلې دي.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې اونیسی خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفی فکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې د پولي د انتظام په مسلې په وړومبي ځل پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو ترمنځ هم ملاقات وشو. د خارجه چارو ویان په وینا چې دواړو اړخونو د پولي د انتظام سمبالولو د طریقې کار د جوړولو هرکلی کړی دی.
په دې غونډه کې موضوعات د امنیت او د پولي د تنظیم سمبالولو طریقه کار په اړه وو. دا غونډه په بنیادي توګه په پولي د ترهګرۍ پیښو په اړه د پاکستان د اندېښنو په پس منظر کې شوې ده. د دې لوجې په پاکستان کې یو شمېر ترهګرۍ پیښې شوې چې منصوبه بندي د بل ملک په خاوره شوې وه. زموږ په شان افغانستان او امریکې ته هم په پولي د ترهګرۍ په اړه اندېښنه ده. نو زما په خیال چې د پولي د سمبالولو د تنظیم داسې طریقه کار د ټولو په مفادو کې دی.
د یو بل سوال په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفی زکریا زیاته کړه چې د افغانستان حکومت مرسته د ترهګرۍ مخنیوي په هلو ځلو کې مددګار ثابتې دي شي.
مونږ په بیا بیا ویلي چې مخالفه بیانونه د هغه خلکو په حق کې ځي څوک چې په افغانستان کې امن نه غواړي. باید چې د داسې احساساتو نه ډډه وکړي شي. دا احساسات بیا جذبات په ناسمو تصوراتو مبني وي. پاکستان مسلسل د دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان کې همیشه لپاره امن او استحکام راشي. ترهګري زموږ مشترکه مسله ده او مونږ د ترهګري او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کولو کې بوخت یو. زموږ د کامې تګلارې تر لاندې بېله سربیره د وسلوالو پر ضد کاروایانی روانی دي.
د دوړ ملکونو اړیکو په اړه د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر روسم شاه مومن وایي چې هر ځلې پخوانی خبرې کیږي باید چې دوړ ملکونه په خپل مسلو توجه ورکړي.
دوړ ملکونه چې کوم دی زه فکر کوم چې حقیقت نه سترګې پټي او په وخت په وخت داسې کانفرنسونه کیږي په هغه کې دا ځلې خبرې بیا دغه اعاده کیږي. خو چې کوم ګراوند ریئلټي دا هغه باندې اس فرق نه پرېوځي. ګراوند ریئلټي دا ده چې دلته په پاکستان کې په قبایلو باندې چې کوم دی یو قسم لا اوس دغه مسلط شوی دی، یو نظامي دغه مسلط شوی دی، او په افغانستان کې چې کوم دی نو هلته مبارزه شروع ده او د هغې څوک بندوبست نه کوي، د هغې څوک علاج نه کوي. د مرض علاج چې ونه شي نو د سمپټمس په علاج باندې کار نه کیږي.
یاد دی چې په کابل کې پاکستان او د افغانستان پوځي چارواکو تیره میاشت په تورخم پولې شخړه رامخته کېدونه پس ملاقات کړی دی. تیره میاشت د دواړو ملکونو سیاسي مشرولۍ په اسلام آباد کې د پولې د سنبالولو د انتظام په طریقې کار اتفاق کړی و.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3 نیمو بجو.
د قبایلی سیمو سینیټران وایي د مرکزی حکومت د فاټا لپاره د ریشنلایزیشن په نامه پالیسی دوی ته په هیڅ ډول د منندو وړ نه ده. د دوی په نه چې هم د دې له وجې د قبایلی سیمو ماشومان له تعلیم څخه محروم کیږي. دوی وایي چې په دې پالیسی باید سمدستي توګه عمل ونه سي. دا غوښتنه دوی د شروع پر ورځ د سینټ غونډې دوران د وکړه او وایي چې دا مسله به یو ځل بیا راپورته کوي. سراج زهیر له اسلام آباد په دې اړه رپورټ لري.
اسلام آباد کې د شروع پر ورځ د سینټ غونډې دوران د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر صالح شاه د وفاقي حکومت لخوا د فاټا لپاره اعلان شوی د ریشنلایزیشن پالیسی باندې ټکونه وکړه او د دې پر ضد تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې ویلې شو چې د دې پالیسی تر لاندې په قبایلي سیمو کې 429 اسکولونه بند کړل شوي چې له کبله د فاټا په تعلیم ډېر بد اغېز پرېوتی دی. نن له مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل چې د دې پالیسی تر لاندې حکومت اعلان کړي چې په کوم اسکولونو کې د یو استاد په سر په یو ټولګي یا کلاس کې لاویو کم ماشومان سبق وایي نو هغه اسکولونه به بندولې شي. د نوموړي په وینا په دې اړه د دوی په جمع شوي تحریک التوا به نن په سینټ کې بحث کیږي.
تاسو معلومه ده پالیسی دوی دا و چې د اسکولونو معیار لګول و چې 70% په اسکول کې د الکانو موجود دي او 70%
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کرمی ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد توري نو پوښتل نو هغه وی چې دوی ټول د فټا سینیټران د دې پالیسۍ پر ضد دي.
کوم څه ډېر د یو کیږي هغه تعلیمي معیار به تر دوی هغه پیسې په چټکوالي لپاره په فټا باندې چورې رخلي دی، بالکل کار نه کوي. د مو بھرپور مزمت کو ار فورم باندې ویل څه دې سره مو بار بار د خبري وچې ډلې په کمیټه کې او دوی ایک ټینډینګ کمیټې نظر انداز کا یو کاریا ونه کو.
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې پالیسۍ په کله د تعلیم لپاره د کارکونکو یو تنظیم غړي او د تعلیمي چارو کارپوه عمر اورغزینو پوښتل نو هغه اووی
مخکیم په فاټه کې یو ډېر غټ تعداد مشمان د سکولونو نه بهر دي او اوس چې دلته کې هغه پولیسیم امپلیمنت کې موږ سره 7000 سکولونه اوس هم په فاټه کې نشته چې موږ ته ضرورت ته فاټه کې یو 7000-8000 سکولونه راشي. نو بیا ته مطلب یو د ریشنلایزیشن پالیسی چې الته کې مشمان هم ډېر تعداد په سټل ایریاز کې دي هغه دی وجنا چې یو خو الته کې سکول کې تاثر مسنګ فیسیلیټیز یو ډېر غټ چیلنج دی سره او بیا هغه وجنا چې کوم مشمان په سکولونو کې الته پاتې دي یو کدو کوم مشمان هغه ته الته کې سکولونه بند کې نو دینه زه په لنډ الفاظو کې دا وایم چې مشمان به افیکټ کیږي او والدین ته او زمونږه کل ته یو ډېر غټ نقصان سره مخامخ
دي. یاد دی چې په ټول پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو تنظیم الف اعلان دی او رپورت مطابق چې دا وخت په قبایلی سیمو کې ټول 80% ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې یوازې 15% ماشومان جنکې شامل دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې صوبه کې پرمختیایي کارونه چې وړاندې به د اسمبلۍ غړیو کول اوس یې دغه اختیارات مقامي حکومتونو ته سپارلي او د اسمبلۍ غړي به اوس یوازې قانون جوړوي او صوبې نورو ستونزو باندې به بحثونه کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ضلع ناظمین په دې اړه څه غبرګون لري د مشال لیډو خبریال خالد خان له دوی سره خبرې کړي او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
خیبر پختونخوا کې ځلی ناظمینو او مقامی حکومتونو زیات ترغړو د صوبایي حکومت د ناظمینو ته د اختیارات ورکولو ستاینه کړې ده او ویلې دي په کار ده چې حکومت دغه فیصله نوره نزنډوي او په دې لړ کې زر سرزره یو نوټیفیکیشن جاری کړي. د شانګلی ځلی ناظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز مرکزي مشر امیر مقام زوی نیاز احمد وایي چې دغه فیصله د مقامی حکومتونو له ټاکنو یو کال وروسته اعلان شوه. د کوم شاته چې د دوی احتجاجي تحریکونه او خبري غونډې وي، هغه وایي چې یو خوا خو د تحریک انصاف مشر عمران خان د صوبایي اسمبلی غړو د پرمختګ کارونو په حق له ثوابدي د اختیارات ختمولو اعلان کوي، خو بل خوا هم دغه صوبایي اسمبلی غړي په ضلعو کې د پرمختګ د کارونو مشران جوړ کړی شوي دي.
لیس خبر نشته ایم پی ایگان بیان تاسو وګوره کوم ڈی ڈیک چکم دے کوم ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی چې هغه چیئرمین اوسوم ایم پی ای دے ودای دي پاره شه دے
دغه شان د ثوابی ضلعی ناظم امیر رحمان چې د عوامی نیشنل پارټی په ټیکټ منتخب شوی دی وایي ضلعی ناظمینو او ویلج کونسلو ته اختیارات ورکول د ستاینې وړ ګام دی، خو په کار ده چې زر تر زره په سرکاري توګه اعلان وشي، ځکه چې دوی هم صرف د رسنو د لاره په دې اکله خبر شوی دی. خو بیا د جماعت اسلامی پر ټیکټ منتخب شوی د پیښور ضلعی کونسل یو غړی خالد وکاس چمکنی وای چې په دا اختیاراتو کې د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ناظمینو ته خو ډیر اختیارات ورکړل شوي دي، خو بیا د کونسلرانو هیڅ ذکر نه دی شوی.
دا
یادونه ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه بل ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته ویلي وو چې د صوبایي اسمبلی غړو د پرمختګ کارونو اختیارات یې مقامی حکومتونو ته سپارلي دي او اوس په د صوبایي اسمبلی غړي زیات تر په قانون سازی او نورو مسلو بحث کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د چارو مشر او په سیمه کې د افغان کډوالو په خبره کې په خبره که څه هم په دې روسي کې ورسره د یادې صوبې حکومت وادي کړي چې افغان کډوال دي د دوی مېلمانه دي او نه به ضرورت کې په حقیقت کې داسې نه ده. دوی له حکومت تمه لري خپلې وادې د پوره کړي. برخوا د پښتونخوا اسمبلی غړي وایي د دوی د افغان کډوالو درناوی کوي او که څوک دوی تنګوي نو په خلاف به قانوني کاروایي کوي. ملیحا میرزاده په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په خیبر پختونخوا کې د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی د افغان کډوالو د چارو مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې د خیبر پختونخوا د حکومت او د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د ژمنو باوجود اوس هم په سیمه کې افغان کډوال ځورول کیږي. نوموړی وایي د دواړو خواو چارواکو ترمنځ د وروستو ناستو څخه خاطر خان نتیجې مخې ته نه دی راغلي.
موږ په بار بار باندې د دغه موضوع باندې شکایت کړی. هرسمنت بای پولیس چې مهاجرین پولیس نه دي، ازار او اذیت ورکوي، هغه زندانی کوي او هغه سوک چې مهاجر کارتونه لري یا پی آر آر کارتونه لري هغه هم نیسي، لیکن څنګه چې ګراوند ریالیټی چې ده هغه کې هیڅ قسم پیشرفت موږ نه دی لیدلی. امید دی چې دا روستنۍ لیدنه چې د جناب سفیر صاحب او د جناب ایمان خان صاحب شوي وي دی کې موږ پیشرفت وشي، دی په خپل وعدو باندې ودرېږي او د مهاجرینو د آزار او اذیت دا سلسله بند شي. راتلونکي هفته کې زمونږ سفیر صاحب کېدای شي چې پېښور ته سفر وکړي او نور جزئیات او تفصیل به انشاءالله پېښور د چارواکو سره ته هغه نږدې خبرې سره.
دا خبره په پېښور کې مېشت یو افغان کډوال عبدالرشید هم تاییدوي او وایي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود یې پولیس تنګوي.
د کې پی کې حکومت چې کومې خبرې کوي په میډیا باندې چې موږ د افغان کډوال یو مېلمانه دی او موږ به یې پاجابولو او څنګه په ښه طریقه دی ولاړ شي، په دا خبره میډیا پورې دی په میډیا باندې بس دا ویل کېږي په ریالیټي کې تاسو څه نشته نشته اما شنه هغه په دې کې ګیری دی دکان نه کس چې هغه په پیارو کار سره هغه چې ما چې پیارو کار څه دی زار څه درم باندې چې تیر کی دنه بعد بیا ریپورت کی ترخم باندې نو ډیر زیات تکلیف ډیر پاجابول کوي زه کور نه بار
په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له عمران خان سره لیدلی. عمران خان خبریالانو ته ویلي چې د افغان کډوالو تنګیدل بندول او په عزت سره واپسی به یقیني کوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی او د تحریک انصاف ګوند غړي عارف یوسف وایي چې په دغه معامله د دوی مخکینه ناستې شوې دي او د وزیر اعلی د سختو احکاماتو جاری کېدو باوجود که داسې څه مسله وي نو دوی ته دې رپورټ کړي.
عمران خان چې خبره کړو چې دا انشاءالله دې باید طریقې سره بلي چیف منسٹر صاحب زموږ دغه باقاعده میټینګ کړو او پولیس ته سخت انسټرکشن ورکړي. کلم چیف منسٹر زمانه چا واقع را لونه دار پولیس خلاف به ډېر انسټرکشن باندې باندې موږ کافي میټینګ هم شوې دي. دې لپاره که څوک راځي نو بالکل روان طرف موږ هغه ته دعوت هم ورکړو چې راشي او چلته هم داسې که واقع شوي وي نو دا چیف منسٹر صاحب نه تاسو طرف نه یم چې څوک هم داسې مانه راشي موږ هغه چلته خبري پولیس خلاف یا چلته گورنمنٹ والے خلاف کاروائی کرے اگر بالکل صحیح بات ہو رہا ہے خیال نمبر غلطی خلاف پولیس خلاف ایکشن نمبر.
عارف یوسف وائی دکمو افغان کڈوالو سره چې قانونی اسناد نوی نو اغوی به هم په باعزت طریقہ وطن ته لیږل کیږي او د نورو کډوالو پاتې کېدو مدا تر ختمېدو پورې به د دې خبرې پوره خیال ساتي چې تنگ نکړل شي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وائی په پاکستان کې یو نیم ملین رجسٹرډ افغان کډوال جون کوي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي. یو نیم ملین غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په دغه هیواد کې اوسیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د سین صوبې په ګوټکی ضلع کې یو هندو د قرآن پاک سوزولو په تور کې نیول شوی او د ولس لخوا د دې پېښې پر ضد د مظاهرې په مهال په ډزو کې یو هندو مړ او بل ژوبل شوی دی. ځایي هندوان وایي چې امرلال نومي دغه کس څلور کاله وړاندې مسلمان شوی دی او په ذهني توګه معذور دی، خو مسلمانان دا خبره ردوي او وایي چې دغه کسان سخت ته دي سخته سزا ورکړي. پولیس وایي د ملزم زخه پلټنې پیل کړي دي. محمد عمران نور حال راکوي.
د دې پېښې پر ضد ځایي مسلمانانو احتجاج وکړو. په ډزو کې یو هندو سوداګر ستیش کمار سره د خپل ملګري انیواش جوبل شوی وو چې پکې ستیش کمار د چهارشنبې په ورځ مړ شوی دی. د دې پېښې په اړه د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې داسې پېښې په ټولنه کې کرکه خورۍ، باید ټول د یو بل د عبادت د ځایونو احترام وکړي. دی وای دغه هلک څلور کاله وړاندې هندو مذهب پرېښو دی او هم د دې خلکو په وینا یې پرېښو دی. اوس که هغه ذهني معذوره دی او که هر څه خو مسلمان دی، که صحیح کړي او که نه، خو باید د هغه پر ضد قانوني کاروایی وکړی شي. ولې داسې نه ده پکار چې په عام ولس او د عبادت په ځایونو دې حملې وشي، ځکه چې په دې ملک کې د وړاندې نه ترهګري او انتشار خور دی. موږ د پاکستان نوم ښه کول غواړو، ولې څه خلک یې بدنامول غواړي او موږ به دوی کله هم دې ته نه پرېږدو. بل اړخ ته پولیس چارواکي وایي چې دوی شاوخوا یو نیم سل مظاهر چان هم نیولې دي. دې سرسره د مسلمانانو سره د یووالي په غرض د ګوټ کې هندو ټولنې خپل کاروبارونه هم تیره ورځ بند ساتلي وو. د سیمې د پولیسو مشر مسعود بنگش مطبوعاتو ته ویلي چې د سبا د پیښې د مخنیوي لپاره د هندو ټولنې د کورونو د ساتنې لپاره پولیسو ته خصوصي ذمهواري ورکړي دي. د ذکر ده چې په سند ایالت کې شاوخوا درې میلیونه هندوان ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ نه بهر لرې پرتو سیمو کې آباد دي او هلته لوی لوی کاروبارونه هم لري. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ورې په دوه منی مایکم درته یو شمیر ریپورتونه لرو، خو اوس 15 بجې کېدونکې دی. ګلای اسب د دې وخت خبرونو لنډې وړاندې کړې.
د اسوات په کلام کې تیر ورځ په سلګونو خلکو د فوز او پولیسو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د کلام بازار صدر راحت خان نن مشال ریډیو ویل چې شهزاده نوم یو تن د پولیسو او فوج د سختې رویې او ځای په ځای تالاشۍ له وجې خودکشي کړې ده. پولیسو او فوج په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر اجنسۍ له تیراکو کې خېلو نه بې کورکړ شوو خلکو نن په جمرود کې د خپل حقوقو لپاره یوه جرګه کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته هم د نورو قبایلو په شان حیثیت ورکړل شي. چارواکي وایي هڅه کوي د دغه کډوالو ستونزې هوارې کړي. نن په خبر کې د ریلوی ملازمینو د خوشحال خان ایکسپریس یا ریل ګاډي د نشکارې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د ریلوی ملازمینو په خبر د پرېس کلب مخې ته راجمع شوي ول او له مرکزی حکومت یې غوښتنه لیه د نشکارې فیصله واپس اخستو غوښتنه وکړه. مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د پاکستان احتساب قومي ادارې نیب د بلوچستان د مرکز اکوټ خار پخوانی میر یا خاروال مقبول لهړی د درغلي په تور نیولې دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر د هغه پاکستانی نژاد برتانوي میرمن د مرګ د تحقیقاتو امر ورکړی چې خاوند یې دا کوي د کورنۍ د رضا نه بغیر په واده کولو وژل شوی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي جدي هڅې کوي تر څو د یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل شي. د دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیدی نن د یوې خبري ناستې په پای کې مشال اړیکې ویل داعش ډله په جدي توګه ځپل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیلری کلینټن یې د هیواد د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره تر ټولو غوره کاندید ده. ولسمشر اوباما د ډیموکراټانو کنونشن ته په خپل وینا کې ویل چې په خپل اته کلنۍ واکمنۍ کې د ترهګرۍ پر ضد کامیابه مبارزه کړې. اوس غواړي چې ولس دغه ذمهواري د ډیموکراټ ګوند ولسمشریز کاندید هیلری کلینټن ته وسپاري.
ګلایز درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو تعریفه تنجم کتنه کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ولس ته د صحت ښه سهولتونه ورکول د یو ملک ذمهواري وي، خو د پاکستان د ولس بدقسمتي دا ده چې دلته نه صرف د صحت شعبه د نظره ویستلې شوې بلکې علاج کول هم ګران دي، او دا اعلان کول نور هم د ولس په تکلیفونو کې اضافه کول دي چې د صحت د وزارت لخوا په 80,000 رجسټرډ دوایانو په قیمتونو کې 2% اضافي نوټیفیکیشن هم جاري کړی شوی. ادارې وایي چې په قیمتونو کې اضافه د 2015 ډرګ پالیسۍ ته لاندې شوی، خو د دې فیصلې د خرابو اثراتو پرېوتو اندازه د دې خبرې نه لګولې شي چې د دوایانو د قیمتونو نه پس به د دوایانو کمپنیانی دغه دوایانې بندې کړي او د دې په قیمتونو کې به نور هم اضافه وکړي چې سله وجې په عمل کې به ګرانی راشي. ادارې زیاتوي چې د افسوس خبره دا ده چې دا وخت د 400 زیاتې دوایانو کمپنیانو د خپل ځانه دغه دوایانې ګرانی کړي دي، او عدالتونو نه حکم امتنای هم اغستې ده او نور یو شمېر کیسونه په سند های کورټ کې پراته دي. ادارې خلک لیکي چې په پاکستان کې د دوایانو قیمتونه لوړاندې دومره زیات دي چې غریب خلک یې نشي اخیستې. دې خبره کې هم څه شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د دوایانو قیمتونو په زیاتوالي د صحت وزارت نه جواب هم غوښته، خو یوازې په رپورټ او جواب غوښتنو سره نه کیږي، بلکې ولس ته په رښتیا کې مرسته ورکول پکار دي، او نه یوازې دا چې د دوایانو قیمتونو کې د اضافي فیصله دی واپس واغستل شي، بلکې دغه دوایانې د نور هم ارزان کړي چې غریبانه ني اغستې شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د دې خبرې باور ورکړی چې د سږ کال اخره پورې به د فاټا بې کوره شوي خلک پولیسو ځایونو ته واپس واستول شي او دوی ته به هر ممکنه سهولتونه ورکول کیږي. خدا خبر هم د نظر نه دی پرې باسل پکار چې دغه به کورشم متاثرینو تباهل تا بیا د مخ کې پشان حالات او د جون تیرول ماحول ملاو شي او کنه. ادارې وایي چې په کومو علاقو کې زیات نقصان نه دی شوی، اول د حکومت لخوا جون تیرول سہولتونه بحال شوی، خو بیا هم د جون مخ کې پشان معمول ته پراتلو کې به وخت لګي. ادارې لیکي چې د قبایلی ولس په جون کې پړوم بي زل په دومره لوی کچه قبایل کډوال شوی چې لوجه قبایلی معاشره کې ډیر بدلون هم راغله، چې په کې ټول نغټ بدلون د فاټا په خلکو کې د تعلیم په اړه شورات للی. نو ځکه حکومت لبه پکار وی چې دوی لپاره هلته د تعلیم د خصو سہولتونو تنظیم وکړي. ادارې زیاتوي چې په قبایلو کې د کراشن کوف روایت ختمولو کې او صحتمند فعالیتونو کې د فوج خدمات دي، خو دا ذمہواری تر ډېر وخت پورې د پوس په اوګو اچول څه جواز نه لري، او په دې لړ کې به پولیټیکل انتظامیا له خپل ځان هر وخت تیار ساتل پکار وی. ادارې اخر کې وایي چې کوم حالات لوجې د ملک په تاریخ کې په دومره لوی کچه کډوالې تجربې نه د فاټا ټول ولستیر شو، نو اوس به د دغه حالاتو مخنیوي لپاره سنجیده هلې ځلې کول پکار وی، او راتلونکي نسل به د ترهګرۍ نه لري ساتل وی، او دوی ته تعلیم ورکول دي، او ځوانانو ته به د هنر او روزګار ښه مواقع ورکول وی.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایم ورځپاڼه په خپل مقاله کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر جان مکین مقاله خپره کړې ده. جان مکین لیکي چې ما د رواني میاشتې په پیل کې افغانستان ته خپل کلنی سفر وکړ. هلته مې له امریکایي ځواکونو او قمندانانو سره ولیدل. نوموړی لیکي چې د همدې سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم ولاړم او هلته مې د دې ملک د ولسي حکومت او پوځ له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته وکړل. د جان مکین په وینا افغانستان او پاکستان ته زما له دې سفره دوې خبرې په ډاګه شوې. لومړی دا چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس هم داسې دی لکه په 2000 لومړی کال کې چې وو، یعنی تراګری ته ماتې ورکول او هغوی ته د پټنځایونو نه ور پرېښودل. د جان مکین په لیکنه دا ماموریت لا هم اړین دی او لا هم له بده مرغه سرته نه دی رسېدلی. نوموړی دویمه خبره دا لیکي چې د دې ماموریت سرته رسېده له دې پرته نه کیږي چې پاکستان پر پوله د اوښتونکو تراګرو پر ضد عملیات ونه کړي. جان مکین زیاتوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي چې پر مرستو محدودیت او د کانګرس لخوا د پوځي سامان د ورکړې په اړه زړه او نازړتوب د اړیکې لا پسې خرابې کړې دي. جان مکین لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا پر خپل ځای، خو د تراګرۍ مخنیوي، د اټمي وسلو خوندیتوب او سیمه ییز امنیت تر هر څه اړین او جدي دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو او لاسته راوړنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د افغان او امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې په کابل کې تر خونړي برید وروسته د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پراخ عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ورځپاڼې ته ویلي چې دا عملیات د تیرې اونۍ په پای کې په ختیځ ولایت ننګرهار کې پیل شوي دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې که څه هم په مجموعي توګه په افغانستان کې عملیات د طالبانو پر ضد کیږي، خو د ترګری د مخنیوي لپاره به د ځانګړي عملیات د امریکایي پوځ کمانډان جنرال جان نیکولسن ته دا اسانه کړي چې د دشمن پر ضد خپله جاریانه تګلاره عملي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی هیلری کلینټن د امریکا د ولسمشری لپاره تر ټولو مناسبه کاندیده ده. د ډیموکراټک ګوند کنونشن ته پرون خپل وینا کې ولسمشر اوباما ویل په حکومتي چارو کې د هیلری کلینټن تجربه ته په کتو سره نوموړی به د ولسمشری چوکی لپاره یو ښه انتخاب وي. ښاغلی اوباما او کنونشن ته نور وینا کوونکو د ریپبلیکن ګوند پس امیدوار ډونلډ ټرمپ سختي نیوکې وکړې. پر دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د انګریزي څانګې په ریپورت کې چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د هیلری کلینټن نه بل غوره کس نشته. د پنسلوینیا په فلاډلفیا ښار کې د ډیموکراټیک ګوند ملي کنونشن ته په خپل وینا کې ولسمشر باراک اوباما ویل زه په پوخ یقین دا ویلی شم چې هیڅ سړی یا ښځه، زه خپله هم او نه پخوانی ولسمشر بیل کلینټن، د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره دومره مناسب دي لکه څومره چې هیلری کلینټن ده. ولسمشر اوباما ویل که د نومبر په اتمه د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات هیلری کلینټن وګټل نو دا هیواد به یو ښه راتلونکی ولري. اوباما د خپل صدارت په وړومبۍ موده کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه د هیلری کلینټن د تجربې یادونه وکړه او ویل چې د دې کار ته په کتو سره هیلری کلینټن به د ولسمشرۍ لپاره یو ښه انتخاب وي. زه له تاسو غوښتنه کوم چې له ما سره یو ځای شئ، بدګماني، مایوسي او ویره رد کړئ او هیلری کلینټن د امریکا راتلونکي ولسمشر وټاکئ. ولسمشر اوباما ویل هیلری کلینټن چې په تیر وختونو کې د نړیوالو چیلنجونو په اړه د شو پریکړو برخه پاتې شوې، پر دې پوهه ده چې د هیواد فیصلې څنګه کیږي. د ډیموکراټیک ګوند کنونشن ته په وینا کې ولسمشر باراک اوباما د خپل انتظامي په لاسته راوړنو رڼا واچوله او هیلری کلینټن یې داسې کاندیده وبلله چې د په خبره د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره له دې بل څوک غوره نشي کېدی. د د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کنونشن ته نورو وینا کوونکو په ولسمشر انتخاباتو کې د هیلی کلینټن په مخالفه او د ریپبلیکن ګوند په صدرتي کاندید ډونلډ ترامپ سخت نیوکه وکړي او ویل ترامپ چې هیواد د تیرو پر لور بوتلل غواړي داسې ژمنې کوي چې نه پوره کیدونکې دي. پر ترامپ له دې قبله هم نیوکه وشوې چې د امریکا مخالفه هیواد روس سره له حد نه زیات نږدې دي. د ولسمشر اوباما نه مخکې مرستیال ولسمشر جو بایدن اهم کنونشن ته وینا وکړه او هغه هم د ریپبلیکن ګوند په صدرتي کاندید نیوکه وکړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې هیلی کلینټن ته رای ورکړي. د امریکا ولسمشر مرستیال جو بایدن وویل ترامپ غواړي د شخصي ګټو لپاره امریکایان په خپلو کې سره تقسیم کړي او نړۍ کې بدنظمي پیدا کړي. د ولسمشر اوباما د وینا وروسته د ولسمشر انتخاباتو لپاره نومول شوی کاندیدا هیلی کلینټن اهم په سټیج راښکاره شوه. هغه وینا ونکړه خو د ولسمشر اوباما سره په شریکه یې د خلکو مننه وکړه. نن د زیارت په ورځ چې د ډیموکراټیک ګوند د کنونشن اخري ورځ ده هیلی کلینټن به هم نن خپله وینا کوي.
د اسرار عالم مومند د جرمني سیاستوال د هیواد د چانسلر انګیلا مرکل پر هغو پالیسیو نیوکې کوي چې د پناه غوښتونکو قبایلو لپاره یې خپلې کړې دي. په دې وروستۍ د غوښتونکو د قبلولو لپاره یې خپلې کړې دي. په دې وروستیو کې په جرمني کې بېلابېلې ترګرې پیښې وسوې چې د هغه هیواد سیاستوال او عام وګړي یې زیات اندېښمن کړي دي. پر دې موضوع د رایټرز خبري ایجنسی لیکنه هارون باچا وروي.
له هغه وروسته چې په دې وروستیو کې په جرمني کې یو شمېر تروستي پیښې وشوې د هغه هیواد چانسلر انګلا مرکل خپله رخصتي لنډه کړې او برلین ته ستنه شوې ده. ټاکل شوې چې نوموړي به د زیارت پر ورځ هم په پلازمینه برلین کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړي. د رواني میاشت له 13 نیټې راهیسې په جرمني کې شوو دغو بېلابېلو تروستي پیښو کې د څلورو بریدګرو په ګډون 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپي شوي دي. چارواکو ویلي له دغو حمله کوونکو څخه دوه وي چې یو شامی پناه غوښتونکی وو او بل پاکستانی او یا هم افغان کډوال وو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودې. د دې حملو په ترڅ کې د جرمنانو هغه انګیزې غلطې ثابت شوې چې ګنې په هیواد کې د فرانسې په څیر د تروریستي بریدونو کېدلو چانس ډیر کم دی. د جرمني کیڼلاسي او خیلاسي دواړه ډلې سیاستوال په هغه هیواد کې پناه غوښتونکو ته د ځای ورکولو د چانسلر مرکل پر پالیسیو نیوکې کوي. جرمنی ته په تیر یو کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال ورغلي. له دوی څخه ډیری په افغانستان، شام او عراق کې له روانو جګړو تښتیدلي دي. جرمن سیاستوال د انګلا مرکل حکومت غواړي چې د هیواد دننه د خلکو د امنیت ساتنې لپاره اقدامات او همداراز د مهاجرت پالیسیانې لا هم سخت کړي. د جرمني سیاستوال او عام وګړي د دې لپاره هم چانسلر انګلا مرکل ته د اعتراض ګوته نیسي چې نوموړی تر اوسه پورې ونشو کړی هغو سیمو او ځایونو ته ولاړه شي چې وروستۍ تروریستي پیښې پکې رامنځته شوې دي. په داسې حال کې چې د انګلا مرکل شهرت وارد مخه د کډوالو د بحران له وجې اغیزمن شوی، له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا تر جلا کېدو وروسته چې 13 میاشت برتانیانو د یوه ریفرنډم په ترڅ کې د دغه خبرې په حق کې پریکړه وکړه، ښایي د چانسلر مرکل سیاست له لا ډیرو ننګونو سره مخامخ شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا وال سټریټ جرنال د امریکایي چارواکو له قوله لیکي د امریکایي اضافي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. دغه اضافي ځواکونه وار له مخه هلته د میشت ځواک برخه نه دي، بلکې د نړۍ په کچه د ترګري ضد ځواک غړي دي او دوی به د عملیاتو تر مکملېدو وروسته له افغانستان ووځي. په افغانستان کې ستر امریکایي جرنال جون نیکولسن ویلي دغه ځواکونه د نړۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای کېږي او هغه وخت ورغوښتل کېږي کله چې په یوه سیمه کې موجود قومندان ورته ضرورت ولري. د ریپورت نور تفصیل په دې تاسو پام راګرځو. وال سټریټ جرنال کې په افغانستان کې ستر امریکایي جنرال جان نیکولسن ویلي چې اضافي پوځي کومک چې پکې ځمکني عسكر هم شامل دي د خپل ځانګړو اختیاراتو په استعمالولو سره د ترګري ضد لنډو عملیاتو لپاره اوربللی دي، خو البته د پډاګ نه کړی چې د دوی شمیر څومره دی. د زیاته کړی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکول لپاره دغه ځانګړي ځواکونه ورغوښتي او که ضرورت ولیدل سي نو بیا به یې ورغواړي. وال سټریټ جرنال د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د گرین ساٹی پنوم عملیاتو په لومړی پړاو کې د هوایی بمبار او ځانګړو ماموریتونو لمخي د د پوینا د دشمن قومندانان نیول کیږي او یا وشل کیږي. د د په خبره د داعش پر ضد دغه اضافي پوځي عملیات د افغانستان په اچین او کوټ ولسوالیو کې ترسره کیږي. په سیمه کې یو افغان قومندان وال سټریټ جرنال ته ویلي چې دغه عملیات له تیرې یوې هفتې راهیسې روان دي. د زیاته کړه چې د اتحادي ځواکونو د هوایي ځواک ملاتړ هم ورته ترلاسه دی. د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایي ځواکونو قمندان محمد زمان وزیری ویلي چې د دې عملیاتو په دوم پړاو کې به سیمه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي چې هغه به دا سیمه پاکوي. نوموړي په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي چې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو او هوایي بمبار کې به تر یوې میاشتې پورې هدفونه په نښه کیږي او په دوم پړاو کې به هم ځمکني عملیات پیلوي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د بلخ مدني فعالان له حکومت او طالبو سوال غواړي چې د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې د ولسي وګړو له د زیان رسولو مخنیوي د وکړي. د بلخ مدني ټولنې ګڼ شمېر غړو په دې ولایت کې د سولې عالي شورا د کمیټې له چارواکو سره په یو ګډه ناسته کې د 2018 کال په ترڅ کې د ملکي تلفاتو د زیاتولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه نور تفصیل د مجیب رحمان حبیب سی په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر یا یونما یو تازه خپور شوی راپور ښیي چې د 2018 میلادي کال په ترڅ کې نسبت تیرو اوو کلونو ته د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر په دې راپور کې راغلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په مجموعي ډول افغانستان کې 1601 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او له 3500 څخه ډېر کسان ټپیان شوي دي. د بلخ د مدني ټولنې د مجتمع د رهبرۍ غړو په دې ولایت کې د سولې عالي شورا د کمیټې له مشرانو سره په یو ګډه ناسته کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او د عام وګړو په وړاندې د دولت ضد وسلوالو حملې وغندلې. د بلخ د مدني ټولنې د مجتمع مشر حمید صفوت د غیر نظامیانو د تلفاتو په اړه وویل له 500 څخه ډېر کسان د افغان دولت د پوځیانو او همدارنګه طالب وسلوالو د جګړې ترمنځ قرباني شوي دي چې له دې جملې څخه باندې 60% یې د دولت ضد وسلوالو لخوا وژل شوي. د بلخ د مدني ټولنې غړي وایي چې د ملکي کسانو امنیت ته د دولت د بې پامۍ له امله په تیرو شپږو میاشتو کې د غیر پوځي کسانو د تلفاتو شمیر 40% زیات شوی دی او دا د حکومت مسؤلیت دی ترڅو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. حبیب او خالد د بلخ مدني ټولنې دوه تنه غړي دي. دوی په دې اند دي دا ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې زموږ د ملکي کسانو تلفات ډېر زیات ول. دا له دې امله چې په ښار کې امنیت شته خو په کلو بانډول او ولسوالیو کې امنیت تامین نه دی. هلته لا هم طالب وسلوال فعالیت کوي او خلکو ته د مرګ ګواښ متوجه دی. په تیرو څو میاشتو کې موږ لیدلي چې په مختلفو سیمو کې جنگ نامنی او جګړې مخ په زیاتې دي. په دو جګړو کې ملکی کسانو ته هم تلفات اوختی دي چې دا د موږ د اندېښنې وړ مسله ده. د ملګرو ملتونو د خبر شوي راپور په بنسټ چې له 1601 وژل شویو ملکی کسانو څخه 383 تنه یې ماشومان دي. په همدې حال کې ماشومان هم په هیواد کې نسبت روانې جګړې ته بدبینه دي او د دولت له مخالف وسلوالو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. په برخ کې یو ماشوم ازادي راډیو ته داسې وویل: لا طالبانو څخه غواړم ترڅو د سولې له پروسې سره یو ځای شي، لا جګړې لاس په سر شي او د هیواد په ودانولو کې ونډه واخلي. جنگ ویجاړی زیږوي او د جګړې له امله میندې کونډې کیږي، ماشومان هم یتیمان کیږي. د یادولو ده چې تر دې دمخه د افغانستان حکومت په کراتو ویلي چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې پر مهال د ملکي وګړو مسؤلیت د دوی په لومړیتوب کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي دامیچی یا ماماتو هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري دا مسؤلیت لري ترڅو د غیر نظامي کسانو د وژنې مخه ونیسي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د تر دې وړاندې مو د مشال ریډیو د افغان څنګه آزادي ریډیو د خبریال رپورټ اوریدئ. د افغانستان د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له اړخه د $1.5 میلیون په ارزښت 45 کیلومتره اوږد کینال تر بشپړېدو وروسته ګټې ته سپارل شوی دی. چارواکي وایي دغه کینال به په زرګونو جریبه ځمکه خړوب پکړي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازومت عابد راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کانال د پرانستې پر مهال د کلو د بیا رغونې او پراختیا له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو پر ضد پکې عملیات بشپړ شوي د بیا رغونې پروژې پلي کړي.
یوه لویه پروژه چې د $1 میلیون په قیمت باندې ده او دا یو لوی کانال دی چې 45 کیلومتره دی. درې کاله کې دا پروژه تکمیل شوه. ننګرهار ځمکه د زراعت دپاره ډېره مساعده ده او د زراعت دپاره د ټول نه زیات دغسې لویې پروژې کومک کوي.
د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر انجینر نصیر احمد دورانی ژمنه وکړه چې په هغه ټولو ولسوالیو کې به د بیا رغونې پروژې پلي کوي چې د امنیت له پلوه د ډاډ وړ وي.
پروژه کې چې جنگونه دي زه به د اوبو څښلو څاګانې فوراً له ورځې سماته والی صاحب اطمینان راکړي چې دلته کار زمین مساعده ده زه به دا کار شروع کړم.
د بیسودو ولسوالۍ د انکشافي شورا مشر ملک نعمت الله خوشاله و چې په سیمه کې یوه مهمه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو د نورو ټولګټو پروژو د پلي کېدو تمه څرګندوي.
تر اوسه زره جریبه ځمکه پورې دا اوبه کوي، اوس خرابې مابادې شوي دي. موږ تشکر کوو، مننه کوو، خو دغسې نورې پروژې هم غواړو.
د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي چې له 1902 لمریز کال نه تر 1903 لمریز کال پورې یاد وزارت په ننګرهار کې 1015 پروژې د سباندې $50 میلیون په ارزښت ګټې اخیستنې ته سپارلې وي، خو په خبره یې چې په تیرو 2 کلونو کې چې د ملي وحدت حکومت په کار پیل کړی یاد وزارت په ننګرهار کې د سباندې $90 میلیون په ارزښت پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې یو وخت کلا اوس هم د خبریالانو لپاره زیات خطره ده. نوبل لور ته د خبري ادارو لخوا خبریالانو ته د کار په اړه ښه تربیه نه ورکول کېږي چې له وجې اوس د کار غیر دولتي ادارو پیل کړی دی او خبریالانو ته روزنه ورکوي. دغسې د روزنې یو ورکشاپ په کوټه کې جوړ شوی چې زموږ همکار ایوب ترین ورغلی او یو دا رپورټ را لېږلی دی.
د اخلاقیاتو او خبریالۍ تر عنوان لاندې د تربیې و دستوره په کوټه کې وسوه. په دې کې د پښین کلا سیف الله لورلای او ژوب خبریالانو ګډون درلودې. پر دې مهال د کارپوهانو لخوا و خبریالانو ته وښودل سو چې دوی به څه ډول و خپلو ادارو ته خبرنګاري کوي چې له امله د دوی و ژوند ته زیان نه اوړي. پر دې مهال د غونډې زیاترو برخوالو وویل چې نه خو د دوی د ادارې له لورې و دوی ته معاش ورکول کېږي او نه هم د دوی د تربیې انتظام شته. په دې اړه د کلا سیف الله شمس جوگزی راته اوایل
قبایلی روایت لوی زخه مو ډیر خیال ساتم پاکی د روایت خبر راځي، پاکی د کلچر خبر راځي. کم خبر کې د کلچر نقصان وي نو هغه موږ کوشش کوو چې په هغه والای نه کورس کم نقصانات بځی داسې پرشر هم چې کته ګراوند ریالټی ایکچوال پوزیشن رپورټ قبایلی کم پرسوده روایت سي دي یا کم پرشر سي دي هغه لوی ډیر سپین سي دي خپل رپورټینګ نشي کولای.
د پښینو لسوالی سره تعلق لرونکو د عبدالستار وینا ده چې خبری ادارې د خپلو کیمرو پښتنه کوي خو په خبری اعلان
بلوچستان
کی خبریالانو د اتحادیې مشر احمد الله اول که خبریالان د اخلاقیاتو په دایره کې کار وکړي نو بیا به مشکلات کم سي.
ځکه کوډ اف ایتکس خو یو مسلمان قانون دی، داغه مختلف دفاتری پوینټس دي چې هغه باندې که زموږ جنستان کار کوي یو خود ولست لپاره به هم په ګټه وي. او دومره خبره دا ده چې اصولي طور پر یو جنرلست ویل کی شي هغه ټیم چې دی په اصول او په قانون خبر وي او د اصول او د قوانین پر رڼا کې دی خپل رپورټینګ کوي. بیا په کم صورتحال کې چې موږ نن سبا کار کوو په هغه کې موږ د کوډ اف ایتکس نسور نظر انداز کول او نه بیا نیاز کېدل سوز موږ د جان مال د تحفظ لپاره د قوانینو هم ضرورت نه
خود خبر یالان د تربیه کولو دی وی غیر دولتي ادارې مشر اشم کاکړ وای کده خبر اسنی ادارو خوندان خپل ځمیداریان په سمتوګه پر کولای نونن به حال بدل وای
اصل مالکانو خپل ځمواري پرېشته ده نو په دې وجه باندې د نان ګورنمنت ارګنایزیشن چې دی هغه مابین تراغلی دی هغه خلک شنی او په پرابلوستان کې داسې یو میډیا هاوس نشته چې هغه خپل رپورټرانو ته یا خپل خلکو ته یو داسې بل ټوب جیکټس یا ایپزاتی اقدامات یا تربیتی ورکشاپس داسې ورکړي دي چې هغه ټرین کړي دي او تاسو معلومه ده چې ګرد بلوچستان دی هغه کنفلیکټ زون دی او هر سړی چې دی په هغه کې تنازعاتي رپورټینګ کوي حساس رپورټینګ کوي لیکن دغه د پاره سہولیت نشته
دا د ونې ورده چې په تیرو لس کلو کې د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د څلوېښتو څخه زیات خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی خو په دغه وژنو کې تورن کسان نه دي نیول شوي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا
د خبر ایجنسی د باړي خلک شکایت کوي چې دغه تل په پرمختي کارونو اخته غیر سرکاري ادارې معیاري مواد نه استعمالوي او د ورځني ژوند ضرورت څیزونه هم غیر معیاري دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه ادارې مستحقو خلکو ته د مرستې ورکړي او په پرمختي کارو کې د معیاري مواد استعمال کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرحات چنواري راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړي خلک وایي چې د نا دولتي ادارو د کار نه مطمئن نه دي او په پرمختیایي کارونو کې غیر معیاري مواد استعمالوي او مرستې ضرورتمندو کسانو ته نه ورکوي. په دې حکله د باړي او تن حمزه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
څومره ان جی اوګونه راغلي دي مونږ په لوکا کې دا یو خواله ته کمیټه نه جوړایي ډایرکټ پر ډایرکټ روشي دغه ګروپونه دي خپل ګروپونه او دا دي یو مافیا په شکل کې په دغه ان جی اوګونو باندې قابض شي او هغه د خپل مفادات مطابق استعمالوي.
او د باډي یو مشر خیال متشا پر دای هم د دغه نه دولتي ادارو د کار نه شکایت کوي او وایي
ناقص میٹیریل استعمال ہے بے ضائع زے کی دس زے کی کار کئی چلتا ضرورت نہیں دمنگا پیدا کر یو این جی او ابھی دادا واٹر ٹینکس اور کھڑی ہوئی پلاسٹک نو آگا غیر معیاری بیا منگ چکم دیدا خل کو پہ باندھے اعتراض اکڑ اگے بیا گا واٹر ٹینکس واپس کرو نو
باڑا کی دنا دولتی دارو لخوا پر مختی کارون کی د غیر معیاری مواد استعمال پلڑ کی مو چکلا د باڑی پولیٹیکل تحصیلدار خالد سرا رابطہ وشوا نو دی ویل چمنگ د دغو ادارو د کار نوټس اخیسته ده او ځینې سیزونه مورته بیرته واپس کړي دي او هڅه کوي چې څوک پکې غیر معیاري مواد استعمال نکا. چارواکی وایي چې باړه خواوشا اوه کاله پس د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او پرمختیایي کارونه پکې شروع شوي دي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په ځانګړي منصوبه باندې هم کار روان دی او په دې کې یو شمېر پروژې شاملې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوسم د خبرونی ورستی شبو تر رسیدلی او ګلای از به خبرونو لنډی وړاندې کړی.
د سوات په کالام کې تیر ورځ په سلګونو خلکو د فوز او پولیسو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د کالام بازار صدر راحت خان نن مشال ریډیو ویل چې شهزاده نومي یو تن د پولیسو او فوج د سختې رویې او ځای په ځای تلاشۍ له وجې خودکشي کړې ده. پولیسو او فوج په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر ایجنسی له تیرا کوکخیلو بېکوره کړل شوو خلکو نن په جمرود کې د خپل حقونو لپاره یوه جرګه کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته هم د نورو قبایلي سیمو په شان حیثیت ورکړل شي. چارواکي وایي هڅه کوي د دغه کډوالو ستونزې هوارې کړي. نن په پیښور کې د ریلوی ملازمینو د خوشحال خان اکسپرس یا ریل ګاډي د نشکارۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د ریلوی ملازمین پیښور پریس کلب مخې ته راجمع شوي ول او له مرکزي حکومت ته یې د نشکارۍ فیصلې واپس اخستو غوښتنه وکړه. مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د پاکستان احتساب قومي ادارې نائب د بلوچستان د مرکز کوټه خاروال پخوانی خاروال مقبول لیډي د درغلي په تور کې نیولې دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر د هغه پاکستانی نژاد برتانوي میرمن د مرګ د تحقیقاتو امر ورکړی چې خاوندې ادا کوي د کورنۍ د رضا بغیر په واده کول وژلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي جدي هڅې کوي تر څو یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل شي. دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري نن د یوې خبري ناستې په پای کې مشال اړیتو وی چې داعش ډله په جدي توګه ځپل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیلری کلینټن یې د هیواد د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره تر ټولو غوره کاندیده ده. ولس مشر اوباما د ډیموکراټانو کنوینشن ته په وینا کې ویل په خپل اته کلنې واکمنۍ کې د ترهګرۍ پر ضد کامیابه مبارزه کړې او وسغواړي چې ولس دغه ذمہواری د ډیموکراټ ګوند ولس مشریز کاندید هیل کلینټن ته وسپاري. او د آسټریا د یو عدالت وایان پرون ویلي دي چې هغه مشکوک پاکستانی وګړي فرانس ته سپاري چې په مبینه توګه یې د اسلامي دولت وسله والی ډلې له هغو ترهګرو سره رابطې درلودې چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې په پاریس کې یو سل او دېرش کسان وژلي وو.
د خبرونو لنډیز مولا ګلایز خواوریدل او د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونی هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ. د دې ترڅنګ که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د فیسبوک ته ورسئ. په فیسبوک ته مشال ریډیو په مختلفو موضوعاتو جوړې ویډیوګانې هم کتلی شئ. او که اوس تاسو هم په دغو څپو پاتې کیږئ نو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو واورئ. عبدالحق کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای پامان.